یو دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. تاسو مهال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانانو ته د مرچوب لوی راپورونه خپرېږي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. پدې حال کې راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمیر نور ټپیان دي. یوازې بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له 50 تنو زیات مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شو بلا وختي خلای وروستي ارقام نه معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 50 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په دې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایه ورکړه چې تر هیدارې به هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 190 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. عمومي اسمبلی 193 غړو د 143 مثبتو، 9 مخالف او 125 ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگتن وایي تملری چې مسکو په اوکراین کې په پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، خو په حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حمله په شاو تمبوي او شانډې وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي یو انکر به پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به پراتونکو نیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دومره بریا اټکل نشي کولای. هر به وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. کورما بعد چې ازادي راډیو اوریا و سم لجمنی سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلان کې رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وا ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښي وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وم چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منگه و تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، ستا ماما زوی دې رشته رشته ویلی، کاکا زوی دې پلانکې رشته ویلی ده، ته دا مه ټاکه، دا مه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی له هغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده، او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي. دوی پریدی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوښو پانځي ووي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري، او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه د زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوي چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی لاغه نه ګټه مرسې پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورن لري، لامدی واجی خپل کشران وګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل له خانه په سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وایې دا وایې رشته ته خپل دا نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایې دا پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. که نو ورته دا هغه د ځوانان دی پریدي خپل طبیعت ته دی پریدي کوم رشته ځاوتې هم خپل په ځاغ باندې وایې ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50% نه نو هغه سر ته نه رسېږي مکمله کېږي نه، نو مطلب هم خپل په ځاغ باندې چې وایې ازوی ته مې وایم چې انجینري وایا بس لاغې راته زما خپل شوق را چارچې به وایلې روزانه ورته مې چې تکړه چې درسونه دی وایا ځوانۍ کې دومره توجه نه دی درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی به کرای شي بیا ارمان ورځي کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوښې وړ تحصیلي رشته ونشته کړي، ځکه په بل ملک کې یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و. نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم، متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړله په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ، نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا مور کو.
بله که در تو وای چې یو شمیر کورنۍ او کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو لمخ کې نمور پلار دغه تصمیم ورته نیولای وي چې تبه مثلا فلانه پنځای وای کله خوخه یې کني خوخه اول په دې خبرې وکړي چې د کورنۍ والي دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل د هیلې وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پنځه یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په غوږ کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو یا به له سره وو نه بیا هم یعنی یو تعداد فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پنځه انتخاب به ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پنځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورت دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تفلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورت کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخکې بیایي. لن موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی ما چې یو شمېر ځوانان چې د خپل خوخي په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د بل غړي د ورور په خوخي او پنځه ویلې ده او دا تر پایه رسولې ده ورسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بی علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پریښودو د تحصیل شوی دی که ډیر مالی دلی دی زه دا سوایم چې که ځوانان پریخودل شي خپل خوخي پانځي ته او خپل خوخه پانځي انتخاب کړي د دې رتون کې ډیر ښه غړم. دوه ژوندۍ مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی ورته مې چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر او ما ته وی چې د ما نه پوښتنه مکوه ځکه چې ما اته ویش کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم مو ته نری ویلی وا و چې دا د دې وظیفه سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خو کړی دا بل چا زه هڅه ولای او ما یو بل چا په ما فشار وسته او چې ته دا پنځه انتخاب کا او بل اخره ته به د حیوانات ډاکټر وي نو بل اخره چې دا یو تقریبا 30 کال عمر دی و چې ما دا وکاله د مخه حقوق ول وسته او اوس په سی وی کې غټوله تجربه لري کړی دا یوازې د حقوق او سیاسي علومو د لیسانس په توګه دا استمان په برخه کې او دفتر کی کار کوي د ماین د برخه او په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالب درته وکم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډیره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو اوس په لسم سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پانځي وایم نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشاله نه دی په دې بخش کې چې دای د اوس پلان زده کړی کوي نو دغه څه وخت د مو په ژوند کې مالی دلی او زه سره مخ شوم او دا شته زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی که دارت وایي چې ولې موضوع دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې پنځه کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د دولسم نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکتر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د فعلا لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد به نفس خپل قوي کا خپله د دې جوګه شي او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زدکړه انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو پنځم ځل کامیاب شو نګرار پوهنتون انجینری نه فارغ شو ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په همغه پوهنځي کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په پوهنځی ولوستلې داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي د موږ هېواد تحصیل ته پرمختګ ته کار ته او سمون ته تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي د راتلونکي واکداران دي تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په دې خبر خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما. هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغه کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه فهمه ولر شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره تا د خوارانو نه رشوت واخستو د پیغلو نجونو نه د پت واخستو په زور او جبر د حرمت واخستو پرون د نوه سترنج نن ټویټال رے تڅ پروال رے پرون د نوه سترنج نن ټویټال رے تڅ پروال رے سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خوروال رے تڅ پروال رے پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال رے د اوبو پر ځان شراب نوشل ور سره چوپان کباب نوشل د خلکو ویني او خناب نوشل هر مازی گرد شار نو چکر هوا لره ته څه پروا لره ارما جی کر دشار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیما گرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پن زمن زلان دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے وطن خلکو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے سہار قیمات غرم پلا ما خام خوروال رے تا چا پروال رے پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال رے پنځه منزل د بلډنګ شخصي والګال رے تڅ پروال رے خلق دبل گارا چش پی تیرو لوجی او تند سری گرمی تیرو دجوان سڑی اوام تاو دی تیرو واڑ بچانی کچالو پوسی جڑا لرے تت پروالے